السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لمړی لاند خبرونه. د بلغاریا پولیسو پرون جمعه یو لاری موندلې چې پکې د اتلس پناه غوښتونکو مړی ترلاسه شوی دی. د لاری چلوونکي نه دی موندل شوی. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی چې دغه مړ شوي کسان افغان وګړي دي. داسې ښکاري چې دغو کسانو د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړې ده. تفصیل به وروسته واوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالي وه چې خلک خورا اغیزمن کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د 2022 میلادي کال وچکالۍ د څښاک اوبو ته د کورنیو اړتیا 1% زیاته کړې ده او د هغو کورنیو شمیر 12% زیات شو چې له څښاک اوبو یې لاسونه لنډ شوي وو. د ادارې ویلي 4 میلیونه کسانو ته د پاکو او خوندي اوبو برابرولو لپاره 4.9 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو د دې هیواد کرنه هم زیانمنه کړې او د ناروغیو شمیر هم زیات کړی دی. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریزه سیالي کیږي. دا سیالي به د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو هیله ده چې افغان لوبډله په نننۍ لوبه کې هم ښځلیږي. یاد لوبه د افغانستان په نوم کړي دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي، ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو خپل لومړی سیالي تیر پنځشنبه وګټله. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ درېمه شل اوریزه مسابقه سبا یکشنبه کیږي. د پاکستان پولیس وایي لتر لګ دوه سرتیری او دوه وسلوال هغه وخت ووشل شول چې وسلوالو په کراچي کې د پولیسو پر مرکزي دفتر حمله وکړه. د کراچي پولیس وایي شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي چې روغتون ته لېږدول شوي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبان غورځنګ ټي ټي پی منلی دی. د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو سره د پولیسو دا مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا رسنیو ته ویلي حمله کوونکو لومړی پر دخولي دروازه کې چاودنه کړې او بیا ودانۍ ته ننوتي چې وسلوالانه خطای هم کړي. مسکو د اتریش څلورو ډیپلوماټانو ته روسي د وتلو امر کړی دی. دا کار د اتریش په ځوابي اقدام کې کیږي چې روان میاش په لومړیو کې له ویانات څخه څلور روسي ډیپلوماټان اخراج کړي وو. د اتریش چارواکو روسي ډیپلوماټان په جاسوسي تورن کړي او صدر اعظم کارل نهامر پرون جمعه د خپل هیواد د فبروري د 2 منټې د پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل اتریش په داسې حال کې چې له میلمه پالنې ناوړه استفاده کیږي او جاسوسي پکې کیږي لاس سرزنی کیننی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د اتریش اقدام غیر دوستانه او بې دلیله بللی. او برازیل وایي پر خپل پخوانی پریکړه ولاړ دی. هغه دا چې اوکراین ته د ټانکونو مهمات نه لیږي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ماورو اویرا پرون جمعه د منشن امنیتي کانفرنس ته وویل دوی به اوکراین ته دا مهمات ونه لیږي. هغه زیاته کړه هیواد په جګړه کې د برخه اخیستو پر ځای د سولې په باب خبرو اترو ته ترجیح ورکوي. برلین د تیر کال اپریل میاشتې رئیس له برازیل غواړي چې په جرمني کې د ګپاټ په نوم د جوړو شویو الوتکو ضد ټانکونو مهمات اوکراین ته ولیږي. تیره میاشت هم د برازیل جمهور رئیس د جرمني صدر اعظم سره خبرو کې له دې انکار وکړ چې برازیل ته د ټانکونو دغه مهمات ورکړي. تاسی ازادي رادیو اوریز امید زهین مالم. د بلغاریا پولیسو پرون جمعه یو بیخاون تلارې مونډلې چې پکې داتل لس پناه وختون کومړي مونډل شوې دي. درسنه یو پراپورونه کې ویل شوې چې د کسان افغانانو ویل شوې دي کسانو د اکسیجن د کمیل عملا ساور کړي. تفصیل په دې راپور کې باوري.
د بلغاریا د کورنوي چارو وزارت ویلي د لوړنۍ معلوماتو لمخې په دې لارې کې 40 پناه وختون کې روانو چې اتل اوسې د اکسیجن د کموالي لکبله ساور کړي ده. د کورنوي چارو وزارت ویلي ژغورل شوي کسان نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټول مړه شوي پناه غوښتون کې د افغانستان وګړي وو. د بلغاریا د روغتیا وزیر آسین میدژیدیف ویلي اکثره ژغورل شوي کسان په بد روغتیايي وضعیت کې دي. د هغه په وینا د دغو پناه غوښتونکو کالي لانده وو، یخنۍ وهلي او ښکاره خبره ده چې له څو ورځو راهیسې څه نه خوړلي. د لارې پلازمینې سوفیې ته څیرمه د یوې لوی لار تر څنګ موندل شوې ده، خو چلوونکی یې نه دی نیول شوی. په راپورونو کې ویل شوي چې پولیسو درې کسان د دې قضیې په تړاو نیولي دي. زیات پناه غوښتونکي چې په هغوی کې افغانان هم شامل دي هڅه کوي چې په خطرناکو لارو تر مزله وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ورسوي. بلغاریا چې نشته 1 میلیون وګړي لري د افغانستان او منځني ختیځ د پناهغښتونکو اوم د لار کړل کیشي. د دغه پناهغښتونکو لشمیره د اروپای ټولنې په نسبن هیواد بلغاریا کې لپاره کېدو سره لیوالتیا لري. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د بریتانیا پولیسو په یو کانټینری یخچال کې د 9 دیرش کسانو مړی موندلې وو. هغه وخت پولیسو ویلي وو چې د دغو کسانو عمرونه د 15 او 30 کلونو ترمنځ دي او د بیتام وګړي وو. د تا ورته بل پیشه د 2015 میلادي کال په اگست کې شوې و چې د اوتریش په یو لوېلار په یو لارې کې یو ویاتن پناهښتون کې چې د اکسیجن د کموالي له کبله مړ شوی وو او بدل شو.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونه وای د سیمه هیوادونه یوازې د خپل ګټو لپاره د افغانستان پر قانونو له پنګونی سره لريوالتي اړري. د دې خونی د مدیر پلاوی یو غړی وای چې د پاکستان ترڅنګ ایران او چین هم غواړي د افغانستان له قانونو زیاته ګټه په لاس راوړي. په داسې حال کې چې د طالبانو اوسنی رژیم د هیڅ سیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په بدري غتوګه د افغانستان د قانونو څپړلو او لیکدولو اندېښنې راولاړي کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اساسي قانون او د قانونو په اړه کوم مشخص لایحه نه لري، د افغانستان له قانونو سره د گاونډیو هیوادونو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګولې خونوي تر پاکستان او ایران وروسته په دې وروستیو کې د چین لیوالتیا هم زیاته شوې، خو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د دې خونې د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې د افغانستان پر قانونو د پنګاوني شرایط ګوند دي او د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
د ضعیف موقف څخه هر قرده چې صورت مومي په هغه کې هغه مقابل لور د دغه ضعف په پوهیدو سره خپل زیات غوښتنی مطرح کوي او خپل ګټې زیات برسره کوي. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دی چې په اول سر کې خپل سیاسي مشکل حل کړو او یو مشروع مقتدر سیاسي ادرس پیدا کړو. بیا معدن خو ډیر به ارزښ شیان دي او دا اوږدمهال مسایل دي.
ځینې متخصصان په دې باور دي چې د افغانستان له قانونو ګټه اخیستنه دومره د افغانستان په ګټه نه تمامېږي، ځکه د طالبانو حکومت نه اساسي قانون لري او نه هم د قانونو په باب کوم لایحه. د تیر جمهوری نظام د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی وای د سیمه هیوادونه هڅه کوي د افغانستان خام مواد په لګه بیا ترلاسه کړي.
هغه تعهدات چې په بین الحکومتي قراردادونو کې کیږي په هغه کې یو میکانیزم د ارزیابۍ باید موجود وي چې کم تعهدات ورکړل شوی دي او په کومه کچه باندې پوره شوی دي او په کومه کچه باندې نه دي پوره شوی. چې موږ اکثره منابع په غیر قانوني توګه د پاکستان لاري نور هیوادونو ته انتقالیږي، قاچاق کیږي، چې دا زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر لري او د دې اصلي ګټه هغه هیوادونه ترلاسه کوي کوم چې دا منابع زموږ د پخاب موادو شکل سره خپل هیوادونو کې پروسس کوي او باید یو صادراتي قلم په حیث باندې نور هیوادونو ته صادري.
تیر سه شنبه د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په خبرو کې ویل چې ایران د افغانستان پر قانونو پنګونې ته لیواله ده. په همدې حال کې افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر بيدري غلېک هم انتقادونه شوې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانه په لړم یا اقرب میاشت کې راپور ورکړ چې د افغانستان پریمانه طبي زیرمو د چین، روسیه او ایران په څیر بهرني قدرتونه له دغه طبي زیرمو ګټه اخیستنې ته هڅولې دي. د سروې لمخې د افغانستان د طبي زیرمو اندازه له 1 تریلیون تر 3 تریلیون ډالرو یعنی 3 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوې ده او کولای شي د نړۍ دغه تر ټولو بیوزله هیواد پر یو شتمن هیواد بدل کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي یوازې په جنوري میاشت کې توانېدلی 9 میلیونه او سلور لکه کسانو ته خپل مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بېوزلي کسان شکایت لري چې بشري مرستې په منصفانه ډول نه ویشل کیږي او سخت ژمی ژوند لا تریخ کړی دی.
که څه هم د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې بېوزلو کسانو ته د خپلو بشري او خوراکي توکو د مرستو رسونې خبره کوي، خو خلک په دې برخه کې شکایتونه لري. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان چې وایي له بېوزلۍ او لوږې کړیږي شکایت لري چې د دوی په نوم راغلې مرستې په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ دغه اوسیدونکو چې وایي معلول دی بیل دی چې خپل نوم واخلي، د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل شکایت ثبت کړی.
لازم ده مایوینه پیسې دی راځي لازمي ماشينه پاته دي، دا شپږ میاشتې پاته دی راځي. او دا مو څو د کارکونکو د مشرانو سره مداخله ده، مو سیمو مو څو مشران دی راځي خپل دی دی وګورځي خپل دی دا مور مسكين ولا کنه چې دا ملکان چې خپل قربان خپل خیر خلاص کې ځای دی خو د غریب په کیسه کې نه دی. زه خپل پر څو مایه به ما تکات ولا کړی چې دلته دا نه وکړي زور می درلو د زور چې نور وي ساتي ویل ول دا نه چې دا په ورته شکه.
د زابل د ارغنداب اوسیدونکو نبی الله زابلی دا کړی چې د دوی په ولسوالۍ کې هغه مرستې چې د بیوازلو کسانو په نامه لیږل کیږي پر واسطه لرونکو کسانو ویشل کیږي.
ترغنداب ولسوالۍ ته سي موسسي یا کومک لرونکي چې مونږ راځي د هغو کسان تر ډیره حد هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوي کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. کچیرته یو څوک هغه د موسسي کارکونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي، راشه درشه ورسره کوي، رفت آمد ورسره جاري ساتي، ټول پر هغو کسانو توزیع کیږي.
د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره بشري او خوراکي مرستو ته د دوی اړتیا زیاته شوې، خو د دوی په نامه راغلې مرستې تر دوی نه رسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی افغانانو ته د خوراکي توکو د مرستو رسولو کې د پخوا په څیر ژمن دي. د دې ادارې د افغانستان د څانګې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل ورسوي
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وتوانید چې د سرش کال په جنوري میاشت کې 9.4 میلیونه کسانو ته د خړو مرستې ورسوي. د مرستې رسونې دغه پریکړه د ملګرو ملتونو ادارو او نړیوالو انجوګانو کړې ده. دبليو اف پی له لسیزو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او هڅه یې دا ده چې افغانانو ته د خړو مرستې ورسوي.
د خړو نړیوال پروګرام وایي دوی ډیره هڅه کوي چې د خړو او نور مرستې په شفاف ډول تر اړو کسانو ورسیږي. د طالبانو وایندویانو ویلي چې د سری میاشتې ټولنې او خپل نورو ادارو لارې اړو کسانو ته د خوړو او نورو ضروري مرستو پر رسولو کې فعال دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په 2022 کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 19 میلیونه ښودل شوی وو او ویل شوی وو چې 6 میلیونه نور وګړي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
د نورستان د دوه لویدو ولسوالیو منډول او دواب دلری او پروتوسیم او درو سیدونکو وای واورو لاري باندې کړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د لار باندې دول عمل د خوراکي اونو راډی نو توکو د بیلو پورته کولو سره ټکوله.
د نورستان د دوه لویدو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمیر لری پروتو درو سیدونکو شکایت کوي چې ورسته واورو یې کلیوته لاري باندې کړی او دوی نشي کولای چې پکې تګراته وکړي او دا ارته ورته کې خپل کورونه ته انتقال کړي. د منډول ولسوالي وسیدونکو عبدالقادر کریم زه
او پیاده روي لار ټول بنشوري ځکه چې اکثر ځایونه آلته موټر نه دي. موږ پیاده روي لار لرو ځکه پیاده روي خو باندې لرو غرو باندې ولته تک تک بنشوري د خلکو ډیر څومره سره مخ دي. خوشحال دره وای آلته یو چار ګور ډیر نه ډیر څه نه دي. خوشحال دره وای آلته هم وړه هر څه ټول مشکلات سره مخ دي. منځلو سواله مربوط چې خوشحال دره ده او سید علینر دره ده چې پنځه سره وشل دي دغه دغه درې درې څنګه راځي چې دا روي دا ډیر مشکل سره لاغ دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندې دو سره د خوراکي توکو به هم لوړی شي او ډیره کورنۍ د خستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لری پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسانی وستونځو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونی ورستنی واورو او یخ موسم زپلی او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمیر خوې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتي ده چې یو شمیر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درونی ولې چې د باورو ورخت او سیلابونو سره یې لارې بندیږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنیو ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
د دې خبرونه په دوام لومړی نیمه نړۍ او بیا پسې درسي ساعت د ازادي رادیو اونیزي خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني لکه مې ورځ څخه چې په دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مو ستوند سره مخ دي
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلې بتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکو چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څوی
بدبختانه کې این هم کې یو چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مو خاطر است که طفلشان نتازه میشه.
نن ام دموځو چېرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونځو پاکله اورو بیا د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. قدر منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکو له کار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وایي
خوښ دلته د صحیح ټیمونو راتلو نو واقعاً د مو د پاره ډېر اسانتیا وه ځکه چې په پغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې وو هغه دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي موږ نشو کولای چې صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړسو ښه خدمات موږ ته وړاندې کولو لکه یو امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي څه وخت واکسین وکړي خپل خپل مشکل به مو لغو خز سره په خطو کې مطرح کولای سوای. دلته ګورم مشمان و ټول سلس پوری هیڅ نو واکسین سي مو مشمان راته واکسین کولو دی روان لار خو مختخي مشورې را کولې کوم مریضان سو ډاکټران ور سره او د مو مشمان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سي ډير مشمان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روان شناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قری چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د روغتیایي ټیمونو لرو پرتې سیمو ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات او کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول. یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې آر سړی کولای شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې تر اغلی د روغتیا ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتی سیمو ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وایي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېر مفید او ډېر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي مواد او نور برخه کې، نو په زیاتو کې د محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره، د مؤسسات
خوا هغه کومکونه اوس درول شوی دی خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته بچ رواني ناروغي په حق لباندې کوم په هوا ورکول کولو هغه په هوا اوس سټاپ شوی دی یعنی څوک نشته دی چې هغه ته په هوا ورکي هغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري دی هغه لمخ یو بلته یو پوخه یو لار خی خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دی چې دوی سره به همکاري کوله دی ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې خزینه کارکوونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلی د کرونا ضد واکسین بیا ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه وو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه وو نه بولي ډاکترانو ته ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کیږي ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کیږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي ورڼا راځي بهتري شته بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لهوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتما خامخا دومره یو څوک ستاسو خپل ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروخي او نړیوال دغه کوششونه دغه ایلی عمرستي وکي د افغانستان له خزو له مخلوق او له حیوانانو سره چې دغه ستونزې اواري کی
په دې برخه کې مول نړیوال ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نیوري د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانیږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مو خاطر است که
مخ کلیدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سیمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپلو ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی دی خپلو شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زلدوا و کالونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پهنتون د طب د پنجی ماسل عقل مایار چهیله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته وه وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې مایار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې پسی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوی شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او اوسنې کنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی.
لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامع یو مهمه برخه ده. تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي آشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړې. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچی یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيہ نمبر 1 مواصلاتي جغرافيہ تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيہ وه هغه جغرافيہ ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر پښډوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نشلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نور هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لوی وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهور ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لوی وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لوی وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او سمیره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تسخیشو واخ مور زړه مې سو
سوره سوره شو ببل زغيمي ازغرا اوكي لزړه می سوي زګر ورا اوكي ټوکره می ټکي کړه لا ګورګورو لمسته سره